Kraków.
PO Studio. غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ورځ مو بخیر د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته راغلست. نن شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس 19 ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر 13 سره برابر ده. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. نن د دسمبر 13 د بشری حقوقو د نړیوالې ورځ سره برابر ده او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یو نامه په یو ټویټ کې ویلي دي د هغه مهم سند دی چې اساسي بشری حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. ساکل د بشری حقوقو نړیوال ورځ د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې له 15 او یمې کلیز سره برابر ده. ملګری ملتونه پر افغانستان له واکمنو طالبانو بشری حقوقو ته په درنوي په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو د خپل واکمنۍ په نږدې شپږ میاشتو کې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه ډیر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونه ته له خنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي څو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیزونو سرغړونه نه ده. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همداراز په بشري چارو کې کیلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د پښتو نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له کبله د پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګلې کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګل چې ویل کېږي له اوه کلنۍ هنر ته مخه کړه څه باندې 15 سلګونه سندرې ویلي چې د هیواد د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ثبت دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان ته او له هغه وروسته کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لوڼې او درې زامن دي. سپینې مڼۍ پر روسیه تور لګولی چې ایران ته د حد هوایی مدافع سیستمونه، هلیکوپټرې او د جنگی جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته کړې. دا د روسیې او ایران ترمنځ د ژورې همکارۍ یو برخه ده چې په ترڅ کې تهران مسکو ته بی پیلوټه یا ډرون الوتکې ورکړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر خارونو په هوایی بریدونو کې له دغو الوتکو کار اخیستی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی پرون د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېسارې کچه پوځي او تخنیکي ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 بجو پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 بجو فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیم پای لوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پای لوبې ته ووتل. د ازادۍ رادیو د دې سهران غرمنی خبری مجله په دوام کې راپور خبرو. نن د دسمبر 13 د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده. پر راپورونو کې به په دې مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو جزئیات درکړو. په افغانستان کې د بشری حقوقو پر وضعیت یو مرکه هم لرو.
په افغانستان کې د 15 میاشتو را په دې خوا بشر حقوقونه علني نقص کیږي. بشری وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی.
د میرمن قمرګلې د وفات په اړه هم یو راپور لرو. په یو بل راپور کې به ووري چې په کندهار کې د پختې د پروسس یوې فابریکې بیا په فعالیت پیل کړی خو د برېښنا ستونزه لري.
چیر بار کې موږ دلته تقریبا 50-60 مالوچ تولید کولای شو. که چیر بار نه موږ دلته 7 ساعته کار کوو په جنریټر مازما خپل کارګر اخته کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې ترکیه له اوکراین او روسیې سره خبرې کوي څو د اوکراین د غلې صادرات یو ځل بیا پیل شي. په دوهم نیمایي کې به د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام واوري.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. نن لکه څنګه چې په خبرونو کې مووریدل د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دې ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکم بند کړي. ولکر ترک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقوقو له نړیوالې اعلامیې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده. ترک په عام حضر کې د درو وهلو د بندیدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د تیرې چهارشنبه په ورځ په فراه ولایت کې د خپلو مشرانو په حضور کې د اعدام لومړنی حکم تطبیق کړ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي ماموریت وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو اوسنۍ ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یونامانند د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقوقو او ازادي خراب شوي او اوسنۍ واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. یونامه زیاته کړې طالبانو د لاریون کوونکو د ځپلو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لاري په داسې ډول چې خبریالان لاریون کوونکي او مدني فعالان یې نیولي او داسې محدودیتونه یې وضع کړي چې عام خلک او رسنۍ یې اغیزمنې کړي د خپل ځان پر وړاندې مخالفتونه محدود کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي سازوالۍ همدا ډول له محاکمې پرته د وژنو شکنجه او ناوړه چلن قضیو ته هم اشاره کړې او زیاتوي دوی د واکمنو چارواکو لخوا په خپل سرنیونې او توقیفونه هم مستند کړی دي. په دې اعلامیه کې په کابل کې د یوناما د مشري روزا اوتان بایواله قوله پر طالبانو غږ شوی چې د افغانانو په ځنګړې توګه د نجونو او ښځو په بنسټیزو حقونو محدودیت پای ته ورسوي. یوناما له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې ته چې افغانستان څلور او یا کال وړاندې مثبت رایه ورکړي غاړه کیږدي او د انساني کرامت او بشري حقونو لاړخه اوسنۍ ناورین ته د پای ټکی کیږدي. یوناما داسې مال دا غوښتنه کوي چې د طالبانو اوسنۍ رژیم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لخوا په پراخ سرغړونې تورن دی. له طالبانو مو د یوناما د غوښتنو او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو په اړه وپوښتل خو وایاندې ځواب را نه کړ. مګر وړاندې ویلي په افغانستان کې ټول افغانانو ته په شرعي چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي خو طالبانو لښوګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلي، نجونې او ښځې له کار کولو، سیاسي او ټولنیز فعالیت راګرځولي او تر خوای د هغوی په سفر محدودیت لګولې، مخ پټول اجباري کړي، سرپټو لوبغالو، تفریحي پارکونو او خاري حمامونو ته هم د نجونو او ښځو ورتګ منع اعلان کړی دی. هغه بندیزونه چې د بخښنې نړیوال سازمان هم ورته اشاره کوي او وایي د بشري حقوقو نړیوال او رضا سمحال راځي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د سازمان نن سهار په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي باید ولیدل شي چې په دوامدار توګه د دې سرغړونو دوام خلک څنګه له کړاوونو سره مخ کړي دي. هاخوا د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل پیغام کې ویلي نړۍ د بشري حقوقو پر وړاندې له بيساري او متقابلو ننګونو سره مخ ده.
Hunger and poverty are increasing and affronts the economy.
لوګو بي وزلي مخ په ډيري دوده د سلګونو ميلونو خلکو اقتصادي او ټولنيز حقوقو له خطر سره مخ شوې دي. مدني فضا د تنګیدو په حال کې ده. د رسنۍ او ازادي او د خبريالانو خوندیتوب تقریبا د نړۍ په هر برخه کې له خطرناک رکود سره مخامخ دی. پر بنسټونو باور لمنځه تللی په ځانګړي توګه د ځوانانو ترمنځ کورونا او بعد خزو او ونجونو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی او نجات پالنه د زغم نشټوالی او تعبیز په پراخه کچه ډیر شوی دی.
انټونیو ګوتریش پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې د سونزمن وخت کې د ټولو بشري، مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقونو ته خپل ژمنتیا بیا تازه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د ټولو انسانانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی او د هغو ترڅنګ د درېدو ډاډ ورکړی چې انساني حقونه یې تر پښو لاندې کیږي.
و موریدل چې نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. خو په افغانستان کې کومه مسله څومره خوندې ده؟ امید زهیرمل په کاناډا کې د افغانستان له پخواني سفیر او د ښځو د حقونو له فعال شینکی کړوخیل سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې اوس مهال بشري حقونه څومره خوندې دي.
زما پان باندې په افغانستان کې د 15 میاشتو را پدې خوا بشر حقونه په یو نوم په بل نوم باندې علني نقص کیږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. متاسفانه دغه ټول د بشر د حقونو نقص د اسلام او د شریعت په نوم باندې کیږي. ولس خپل ارزښت له لاسه ورکړی او د ولس حقونو ته هیڅ نوع درناوی نشته او دا واقعا د اندېښنې وړ دی.
طالبان ادعا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته حقونه ورکړي دي. یقینا همداسې ده.
متاسفانه دوی نه پیغام سي د کوم شریعت نه خبرې کوي. دوی باید هر څه چې باید دوی په لیکل باندې ولري تر څو پر ولس پوسی سي په کوم شریعت کې د بشر حقونه په څه رقم تعریف شوي. ځکه چې دوی د هر شخص سره دوی په خپل زړه او په خپله خوښه باندې بشریت تعریفوي او پلي کوي. نو متاسفانه کومه ادعا چې دوی کوي دا درسته نه ده. په افغانستان کې د افغانستان میرمنې له هر نوع انساني او اسلامي او شرعي حق څخه محرومې دي او متاسفانه په نوم د شریعت او د شریعت عنوان لاندې دوی محرومه کړې دي. تعلیم حق نه لري، د کار حق نه لري، د ګرځېدلو حق نه لري، د خبرو حق نه لري، د وړاندې د اعتراضاتو حق نه لري، د حرکت جوړولو حق نه لري او همدارنګه نارینه. زه فکر نه کوم چې دا واقعي هغه شریعت چې موږ ورڅخه تعریف لرو.
تاسو د افغانستان د پارلمان غړي هم پاتې شوې یاستئ. تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مخکینی حکومت د بشري حقونو د تامین په برخه کې بیلابیل کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي او مجبور دی چې ورته احترام وکړي. که چیرته هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د بشري حقونو د تامین په برخه کې لري ونه منل شي، افغانستان د منځوي کېدو د کمې درجې په لور روان دی.
متاسفانه طالبان هیڅ شتم درناوی نه لري. هغه کوم قوانین هم جوړ شوي وو چې دوی اولین منبع دغه اسلام او شریعت وو، هغه هم نن ټول لغوه کړي او تاسو لیدلی چې هر وزیر وایي چې دا ظالمانه او د غیر اسلامي قوانین. زه نه پوهېږم چې دا دوی عادلانه قوانین کوم قوانین دي. هیڅ دوی په لیکله بڼه نه لري، هیڅ قانون ساز معلوم نه ده، هیڅ مرجع معلومه نه ده، هیڅ میکانیزم معلومه نه ده. همدې لپاره د اندېښنې وړ ده. تاسو وګورئ چې هر ورځ یو څو یو تن قصاص او احکام دغه قصاص ټول هغه شرایط چې باید وای هغه دی واقعا مراد کړی دي. آیا ضرور ده چې په مازار عام کې یو افغانان څومره له یو بد حالت نه تیریږي، نور رواني کې په زر نور تکلیفو باندې اخته کې او بسته کابینه رواني دي د انسان وژنو؟ آیا هغه پسغه تماشا لري چې باید ولس پر اټول سی او یو نفر څنګه په پازاب کېږي، په تکلیف کېږي، په ترقه ماجل کېږي؟
په ټوله کې د طالبانو یو غوښتنه نړیواله ټولنه د عام د چې دوی ته رسمیت ورکړي او وسنۍ رژیمي مشروع اعلان کړي. ترخوای بیا داسې کړنې کوي چې هغه د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د بشري حقونو د لاسلیک شویو کنوانسیونونو سره په ټکر کې دي. دا تناقضات کولای شي طالبان یوې پایلې ته ورسي او د افغانانو په ګټه ووسی.
څه فکر کوم چې طالبان فکر کوي چې دوی هر څومره افراطي عمل وکړي په دې باندې به ولس وډار شي او دوی په مقابل کې دوی له یو چیش نه سټې ویره لري دی ولس قیام دی او یا د ولس را پاتېدل دوی په وړاندې دوی په خلاف باندې. نو په دې خاطر دوی دا رقم علني تشدد نه کار اخلي تر څو پر یو ویره د خلکو منځ کې پیدا شي او جرأت ونه کړي. او دوم داسې فکر کوم چې په هر استخباراتي کړي ته دوی ته دا مشوره ورکړي چې تاسو دا رقم افراطي شکل باندې برخورد وکړي، دنیا به دې ته مجبوره سي چې نو تاسو سره د یو معاملې په اصلاح یو سر ونیسي تاسو تر منځ او تاسو پر رسمیت وپېژندل شي. زه فکر کوم چې خپل ولس په دا رقم یا روبل یا زورول یا تنگول ده هیڅ معقوله لار نه ده. نه دی واخ منل شوی حکومتداری ده. نو دوی باید خلکو خدمت وکړي.
په کانادا کې د افغانستان پخوانی سفیر د ښځو د حقونو فعال شینکی کړوخیل وچیل ازادي رادیو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې کولې.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هیواد نامتو سندرغاړی میرمن قمرګل پرون وفات شو. د قمرګلې د کورنۍ غړو د هغې مړینه تایید کړې او ویلي دي چې پرون یې د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. قمرګلی وکلنینه هنر ته مخه کړی و. نوریاس نوری د قمرګلی د هنري سفر سوابق ته کتنه کړې.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمرګل د اورپیښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنتو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. د طلایي اواز لرونکې میرمن قمرګل د ننګرهار ولایت د کوس کونړ د خیوې ولسوالۍ په شګې کلي کې د نړۍ ته سترګې غړولې او په اوه کلنۍ یې په سندرو ویلو پیل وکړ. قمرګل ډېر ژر له خپل کلي ولسوالۍ او ولایت څخه د افغانستان د هنري اسمان د ستورو په ډله کې د یوه طلایي ستوري په شان وځلېده. په ما مینه سترګې د سرې دي، نن دې ډېر ژړلې دینه. دا د میرمن قمرګلې لومړنۍ سندره وه چې د راډیو افغانستان د څپو له لارې د خلکو په زړونو کېناسته. میرمن قمرګلې په خپل هنري ژوند کې د وخت د حاکمانو لخوا ډېر مډالونه او جایزې ترلاسه کړې دي. د میرمن قمرګل دا سندره هم هغه وخت چې په افغانستان کې د جګړو اور بلو د خلکو په زړونو کې ډېر کېناسته. د میرمن قمرګل وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبل لقب دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا ورکړل شوی دی. میرمن قمرګل د موسیقي د هنر په شاوخوا 15 مزل کې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. قمرګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی چې د ګډ ژوند سمرې درې لوڼې او درې زامن دي.
د قمرګل هنري ژوند ته کتنه و چې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې مو واوریده.
ازادۍ رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هڅې روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو له لارې خنډونه لري شي. د ترکیه ولسمشر په دې اړه سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې کوي. اوکراین وایي له مخکېنې موافقې سره سره په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو په کافي اندازه غله نشي صادرولی. په دې بندرونو کې له یوې میاشتې راهیسې په غلو بار بیړۍ منتظرې ولاړې دي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه وویل د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادرولو لپاره سبا یکشنبه د روسیه او اوکراین له مشرانو سره خبرې کوي. په دې اړه د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب موافقه شوې وه او وروسته له دې چې په نومبر کې موده پوره شوه د نورو څلورو میاشتو لپاره تمدید شوه. اوکراین او روسیه په بیلابیلو دلایلو د دې موافقې د بشپړ نه اجرا کېدو له کبله شکایتونه کړي دي. د موافقې له مخې د اوکراین پر غلو بار بیړۍ به په تور سمندرګي کې له ټاکل شویو خوندي لارو تیریږي او د استانبول په بندر کې به د نړیوالو څارونکو له لوري پلټل کیږي. په استانبول کې پر دغه پروګرام د څارنې مرکز د پنځشنبه په ورځ وویل تر اوسه پورې د اوکراین نږدې 14 میلیون ټنه غلا او خوراکي مواد له دې لارې صادر شوي، خو دا هم تاییدوي چې د موافقې په تطبیق کې د ځنډ د پیښېدو له کبله هومره غلا نه ده صادره شوې چې دوی غوښتل. د دغه مرکز په وینا اوس د استانبول په بندر کې څلور اتیا بیړۍ منتظرې دي او ځینې خو له یوې میاشتې راهیسې انتظار ولاړې دي. د اوکراین خبری آژانسونو هم د خپل هیواد د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په قول ویلي چې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د روسیې د ځنډ له کبله حاضر دمه اوکراین یوازې د هغه څه چې په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو څخه صادرولی شي نیمایي صادروي. له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي له یوې نارویژۍ رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د اوکراین جګړه به له کنټروله ووزي او هغه به د ناټو او روسیې ترمنځ پر یوې جګړې واوړي. یان ستولتنبرګ همداراز وویل امکان شته چې د اوکراین جنگ د روسیه او ناټو ترمنځ پر یوې بشپړې جګړې بدل شي، خو دوی هر ورځ هڅه کوي چې داسې ونه شي.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کندهار کې د پختې د پروسس یوې فابریکې په فعالیت پیل وکړ، خو مسؤلان او کارکونکي د برېښنا له کمښت نه شکایت کوي. پر دې فابریکه شاوخوا 55 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې په اتو ساعتونو کې به 2 ټنه پنبه پروسس کوي. په عین حال کې د کندهار د صنعت او معدنو خونه وایي که منظمه برېښنا ولري د تولیداتو کچه به لوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مال په کندهار کې له 2500 فابریکو څخه 130 د برېښنا او نورو ستونزو له کبله تړلې دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې پر دې نوې فابریکا 55 میلیونه افغانۍ لګښت شاغلي چې په اته ساعته کې 2 ټنه پنبه پروسس کوي او 2 ټنه مالوچ، 2 ټنه غوړي، 5 ټنه کنجاره او 2.5 ټنه صابون تولیدوي. د دې فابریکې مسؤل اجا حبیب الله وايي په دې کارخونه کې 45 کسانو ته په مستقیم او 90 کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار کولو زمينه برابر شوي.
تقریبا 45 کسو په ریسمر سره شاوخه کې کار کوي او تقریبا اجا 90 کس غیر مستقیل کار مخالفت سره کار کوي او سره مجبوري نو بیا موږ جنجال ته دغه کړی دي چې چر مصرف ډیر دی بار خو نسته. تقریبا په ګډه ورځ کې 8 ساعت یا 9 ساعت بار خلاص هغه پر بار شوي ډیر زیات ده، نو ورته مجبور وو چې مثلا د وطن دي چې صاحب نو برابر سیاو. تقریبا دا خبر مش خلک پر کار وو چې صنعت هم پالس او خلک هم پر کار وو چې نو په دغه مو بس زه تر شکی یو دا فابریکا مو انشاء الله پاله کړی ده.
د دې فابریکې دوه کارکونکي بشیر احمد او شاه محمد وایي خوش دي چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمينه برابرېږي، خو که د طالبانو حکومت فابریکه لرونکو ته اسانتیاوي زیات کړي نو نور پانګوال به هم په فابریکو جوړولو سرمایه گذاري وکړي.
چیرې برکې موږ دلته تقریبا 50 ټنه مالوچ تولید کولای شو، که چیرې برکې موږ دلته 8 ساعت کار کوو په جنریټر ماز ما خپل کارګر اخته کړي نو تقریبا 2 ټنه 10 ټنه موږ کار کوو دلته، او که چیرې برکې تقریبا 10 ټنه پر موږ دلته کار کولای شو دلته.
دا د ندار په بچ د لمن سره ځي دلته بیا درده ماشینانو چې وځي د جسه پندانه وځي د پندانه سره بیا غوړي وځي او کنجاره جن جوړیږي دا غسه بیا د صابون جن جوړیږي. ډیر خوشاله یم خپل وطن کې خپل کار کوم چې مشته د کار زمينه برابر چې خپل وطن کې خوري راسته خوشالي. دا یو مشکل دی چې دا برک نسخه د پارک صنعتي چې برک جوړ شي ارسلي خوشالي چې خپل وطن کې خپل کار وکړي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د پومبدانی فابریکا لرونکو اړ دي چې د فابریکو د فعال ساتلو لپاره د شخصي جنراتورونو په مټ برېښنا برابر کړي. په کندهار کې دا مهال د پومبدانی د پروسس وسلويش فابریکې فعالیت لري چې د غولات د صنعت او معدن خونی د مرستيال اجیر محمد په وینا کې منظمه برېښنا ورکړل سي په ورځني ډول به د تولیداتو کچه 6000 ټنو تل وړ کړي.
پومبدانی واس فابریکې او ویش فابریکې ستو وس تقریبا 1500 کسان چې دی چالانې په 2007 کې د سرکار کې تقریبا 1500 ټنه دی د ورځې د وړو زرګات لري او شپږ زره ټنه موږ تقریبا مالوچ لرو د ورځې چې وینه د 2 ساعته کارخانې وچلر چې برکي او د برک نشتون له امله د زموږ دغه بیخي په صدره مې سوال دی چې هغه جنریټران چې نو جنریټر برک په فابریکې د پاره هیڅ کار نه کوي. دا موږ فقط دغه د پاره دی چې خپل لاس بچلوم تقریبا 1500 ټنه بالا اوس کار نس کېدلې په دغه سالات کې.
په کندهار کې دا مهال 250 فابریکې ست چې یوازې 160 فابریکې فعالیت لري او نورې د برېښنا او یو شمیر نور ستوندو له کبله تړلې دي.
ل کندهار راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ووري چې اسمت څاروان چمتو کړي.
طالبانو د افغانانو اقتصاد ویجاړ کړ. دا د ډیپلوماټ مجلې د لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی لکه چې طالبان د 2020 په اگست کې وخت ورسېدل د افغانستان اقتصاد چټک ولوید. دا د یو کال وروسته په سلو کې نیوی افغانان په سخته د کور خرڅ برابرولی شي او شاوخوا شپږ اتیا سلنه د خوراک په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دې لیکنې چې ماری کلیر ایوانز لیکلی په دوام کې لولو، کله چې تیر کال طالبان واک ته رسیدل د افغانستان اقتصاد خوندنه لرله، خو د دوی له واک ته رسیدو سره نور هم خراب شو. د غالب د معلوماتو له مخې د طالبانو له واک ته رسیدو یو کال وروسته افغانان د کور د خرڅ د برابرولو لپاره تر پخوا لا ډیر ستونزو سره مخامخ دي او د خوړو او سرپناه د موندلو لپاره ژوند له کړاوونو ډک شوی دی. غالب په وروستیو کې د افغانستان په اړه د خپل سروې مفصل معلومات خپاره کړل. ایرو ایشیا ریویو خبرونه هم په افغانستان کې پر بشری ناورین لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د ولسمشر بایدن حکومت د انتقاد غوتنی ول شوې چې په دې خاطر چې د طالبانو حکومت د بشری حقوقو پراخ بنسټه حکومت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې، د هغوی خلاف په اقدام کې له کابل سره مرستې ودرولې، بانکي بندیزونه ور باندې ولګول او د افغانستان شتمنې کنګل کړې. د دې خبرونې پر اساس له بهره پر افغانستان د مرستو بندې دا سبب شوی چې د افغانستان اقتصاد سقوط ته نږدې شي. ایرو ایشیا ریویو په افغانستان کې د خوړو نمسؤنیت د جدي اندېښنې وړ بولی او وایي چې افغانان د روغتیا، کارموندنې او سرپناه په برخو کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. خبرونه د ملګرو ملتو اټکل ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان د وګړو په درو کې دوه برخې یا تر 28 میلیونه ډیر بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیو هیمنټیرین خبرونه هم د افغانستان پر بشری وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دا خبرونه د سخت ژمی را رسیدو او د افغانانو د کړاوونو زیاتیدو ته په اشاره د یو شمیر افغانانو خبري راخېستي چې خپل تشویشونه ورسره شریک کړي دي. بیلابیلو افغانانو د خبرونې ته ویلي چې سژنې ژمی به تر بل هر وخت سخت وي ځکه چې اقتصادي وضعیت خراب شوی، لې وی خو کافي خواړه نه لري او لبلې خو د تودولو وسایل. خبرونه د هغو افغانانو خبري هم خبري کړي چې کاروبار لري خو هغوی هم شکایت لري چې له دیش تر څلوېش سلنه د پورې عاید کم شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. بعد السلام محمود نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالی سری کلا ته ما جنگ ورسول لري. موږ په سری کلا کې ډیر د اوبو د دغه د خاط څخه ډیر منطقه وچ ده. نو خپل خو نه کښ لرم نه ځکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د مسیح د خاط په کومه کرا ورسیږي. موږ ډیر خوشاله یو جهان مننه ټول اوریدونکو ته السلام علیکم.
السلام علیکم یادګی کارتون اوریدونکو ته نکیل وکړمات مخکې خو به خو ازادي راډیو به کابل کې دفتر وم په خلانه قیمت باندې ټلیفون ورته کوو وزن رسېدای شوی د امریکایانو له تګه وروسته مدني مسافون ور شو چې امریکا ته هلته کوجه کې خبرې ورته کوو مسافون وړي اوس دا څو وخت کېږي چې په نن باندې شو. السلام
بل السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام. د هلمند ولایت خبرې کوو. وروره دغه ژمی وګوره دغه مشکلې دی. دغه ښاروالۍ ته نږدې دی په دغه ژمی کې دغه زورواله کامران نه لري چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی. خاص پر څوک لیړۍ کوي، څوک بورګي خرڅي، څوک پټاټې خرڅي، څوک روره روزانه کوي. دا خلګو هغه غلشبین چې د شپږ تامیرانی جوړ کړي په ودا کتروسه نړۍ د لیدل ته چې څوک سپینځه کولډل لري د دغه د وسفه د اجمې کې دوا وتا کې ولري چې د ولار شي خدا د امشران طالبانو د دې د ازمش پیغام دی چې په د اجمې کې خو نه خلګ ما درې بدر کوي د خدای روی دی تاسو خبر لاره پوه نه تاسو هم د سیزلم دغه تر دغه خونه بلډوزر را کش کده